د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د فار دلته د ځاغ فورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نشي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مودیا و ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کېدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزې ډیر بی خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن هم د موضوع چیروم ملتیا موکړي. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کېږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دفاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانان د ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 کاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې و ډېره لوړ وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره یې کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونه سي کولای چې خپل هیل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه وځي، زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي. په نشي توګه اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نورو هیوادو ته ځي، زیان دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری نو هغه مونږ نه ګورو په دې خاطر، او خصا نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دوی کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي. که تاسو یو تنکي ځوان نه هم پوښتنه وکړئ، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوانه انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړئ. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړه.
پولیس جرګه کې د خلکو پوښتنې استازي شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه ناهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینس کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته خبرې کوي، موږ په هېواد کې دیننه نوڅ کولی، کله له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا وکې په دوو کې نشریږي، خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي. اول خو زه خپل ځوانان ته وایم چې د یو مور په صفت باندې ما ته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی، او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم، او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټې ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینه هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا و چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر لدینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر لدینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر لدینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم. صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبي لرم. دین رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولر.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکي ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر ده. تاسو مړاوي کېږم، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وځلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوند دی. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ. ناهیلي توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی د موږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیلي نه اوسي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد څه ښه دی، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دی. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کومې خواته دی، موږ کومې خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی او دا دی وها دی، او بس کښېنی نور هیڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد، د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد، زموږ د ځوانانو، زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبی کوي او د دې سرکار کې کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانان غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانان غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زموږ ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړي چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کې، دی باید تیر تاریخ مطالعه کې، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فلحال دې ته دا زمینه کومه مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویش ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونوځي هم مو دنیا.
دغه سی یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته څولي چې یو ډول ګوښه ووسي، دا به څومره په تاوان ووسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه وکم، دا لات څومره بدیدلی سي.
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرنی قوت باندې تکیه کړې ده. موږ وجې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد موږ مرسته وکړي چې د اوسنی حالات څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپله هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپله هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې، دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو، دې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی داسې د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای شي، او هغه د نورو سره یو ځای شي، او بیا ورشي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني، ورسره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نه شي ویلی یا څه نه شي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی شي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل شولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، دا زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي، خو که دغسې لاست تر ځینې ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړېږي شړې شي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره، که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې، ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د یو چا په لاس کې، او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوې او باندې ورځغلې او د هغه په اهدافو کې ورخېږي او د هغه اهداف خرابوي. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول، په یو ډېر مینهناک ډول، په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فی الحال زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده، چې خدای نخواسته سړی راولاړ شي یا تشنج امیز مظاهري وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکول وکړي، نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده. دوی کولای شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي، ځینې ملګري سره راټول شي، ځینې دوستان سره راټول شي، ځوانان سره وهڅي، یو بل سره کښېني، مجلسونه وکړي، سره کښېني او لاړ شي د حاکم چارواکو سره، د ولایت په سطحه باندې، د ولسوال په سطحه باندې ورسره سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره.
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي، د حاکم نظام سره کښېني، او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي، بیا به پخپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د دې ځوانانو غږ کولی شي چې تر یو ځایه پورې ورسېږي. د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي، او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته، د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري، او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي، نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي، ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي، او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراض وي، خوابه دي، نو دوی بیا حتماً په دې پوهېږي چې دا وړې بیا نه شریکېږي، دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني، خبرې وکړي، او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې هواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي. او که داسې ونه شي، نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي، نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی. په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالات چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي، نو اوس خو موږ ژړلي نه دي، اوس خو موږ فریاد نه دي کوي، موږ خو اوس د دې حالات څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی، اوس هر څه سم روان دي، دا دي هر څه دغه دي. کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک ولاړ شي، ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت، خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګېډه نه ورمني. اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي، پر هر سړک باندې به جنګونه وه، په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه، په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه، په تن پټ وه، د هېواد څخه په دومره اندازه باندې خلک نه ووتلي. خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کوي، ځوان په خاص ډول ځوانان، دا د څه څخه دا دې څخه چې دوی بیچارهګان ته اهمیت نه ورکول کېږي، دوی د ته کار زمینه نه ده مساعده سوې، نو که دوی هلته سره کښېني او د بل سره خبرې وکړي، لږ تر لږه هغه مسیر خو به معلوم شي چې کیسه څه ده. اوس خو موږ غږ نه دي کړی، اوس ځوانان هېڅ خوځېدلې نه دي، نه هېڅ خوځښ کړی دي متاسفانه.
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې، د واټساپ د لارې، د ټیک ټاک د لارې، حتی ما تر خپله راځي زه خپله د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر، یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو دا ما ته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تللو لاره راته وشه. کړی موږ څنګه ولاړ شو دلته موږ زاره وچاودل چې نه څوک کار اکی نه کار شته او کور پسې دي اولادونه پسې دي ژوند پسې دي دا هغه کسان دي چې اوس لږته لږه یو څه بس پنه لري یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووځي او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمند مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هیواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پسې دي کورنۍ هم پسې ده ځوان هم دي چا ته لاس هم نشي نیولی او هغه مثلا ځینې خدا رقم دي بیخي چې ژاړي وایي وایي دا زموږ ولې دا حالت داسې دی زه څه وکړم وایي زما سره مرسته وکړي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنې دا رواني ستونزه یوازې دوی ته نه ده دلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دغه پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپله شکنجه کېږم موږ داسې یو چې په وسه موږ دغه نه څه نه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو ته د بهر ژوند کېدای شي در معلوم وي نور دوستان ته ور معلوم وي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وجه ژوند ته ګوري توقعات زموږ سره ځوانان ډېر لري نو کله چې موږ دغه حالت ته ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ زیاتو کم اتیا فیصد ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان طبقه په دغسې حالت کې یا په دغسې وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې د هغه هېواد او د هغه نظام جنوب والا خدای مند شي ځکه چې دغه د ملا چیر چې کله ځي پسې نو بیا زه فکر کوم چې هېڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناستې خبرې کوي چې موږ باسواده کسان هم لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهېږي دا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خوب بدو پوهېږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره ووایم په ډېر تعصب سره ووایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د په اصطلاح د دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي که نه ما داس کسان لیدلي دي په د خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازک ته بیا هم ترانې ویلې که نه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي نو دا د دې څخه موږ ته داسې رامعلومېږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده کله چې یو نظام راشي بیا دوی ټوله پر هماغه خوا باندې ورغي نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست دښمن دي نه معلومېږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ یې نه اورېدل کېږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه د کلو په سطحه د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره جکشینی مجالس چې وکړي خبرې چې وکړي بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام دی د چارواکو سره جکشینی خبرې وکړي پر ځینو مسایلو جوړ سره وغږیږي په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیزه خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم داسې په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغه دغه برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته پکار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک کوي د دوی سره کار وکړي او د دوی سره اوږه پر اوږه ودرېږي نو داس به بیا انشاء الله رحمان کېدای شي هیواد د بحران څخه ووځي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
شاد سي آباد سي
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری
ازادي رادیو ځانګړي مرکې ته شرغلاست په دې لړۍ کې له بیلابیلو دینی عالمانو سره خبرې کوو دوی په اسلام کې د ښځو د حقونو په اړه په ځانګړي توګه زده کړو او کار په اړه هغه پوښتنې ځواب وي چې موږ او تاسو یې شایي په خپل ذهن کې ولرو د نړۍ ګڼ دینی عالمان د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو له کړنلارې سره مخالف دي نن په دې برخه کې را سره مولوي عبدالصبور عباسي صاحب میلمه دی مولوي صاحب ډیره مننه چې له موږ سره خبرې کوي از ما لومړی پښتنه بستا څخه دغه وی چې د قران کریم د لومړی لفظ اقرا د حکمت په اړه کراته وایست
بسم الله الرحمن الرحیم عربستان کې دا حالت چې د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې په ټول مکه مکرمه کې چې دا تقریبا د ټول عربستان علمي روحاني او فرهنګي مرکز اتلس کسان په خط باندې پوهېدل. نو قرآن عظیم الشان مثبت میسج ورکړ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. نو دې کې یوازې اقرا نه ده، اقرا پکې دوه کرته راغلی، د قلم ذکر هم پکې راغلی، د علم او د تعلیم ذکر هم پکې راغلی. نو دا دې ته اشاره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت دا یو تعلیمی پروژه ده، دا لکه تعلیم له مخې نه به مخې ته ځي. او د دې تایید د قرآن نور آیاتونو کې هم شوی دی چې الله فرمایي هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه. الله په امیانو باندې ډیر مهرباني وکړه. د عربو ته به د یهودو او نصارو مقابل کې امیون ویل کېدل، ځکه دې سره کتاب او علم د شیان نه و. نو الله په امی قوم باندې ډیر لوی فضل وکړو چې په دوی کې د دوی نه پیغمبر ولېږه، د الله یاتونه پې وان تلاوت کوي، د دوی تزکیه کوي، ویعلمهم الکتاب والحکمه، او دوی ته د کتاب او حکمت تعلیم ورکوي. دا آیت مختلفو طریقو باندې قرآن کې ویل شوی دی. نو د نبی صلی الله علیه وسلم کار دی او تعلیمی کار په بڼه باندې الله معرفي کړی. خپل رسول الله فرمایلی انما انا بعثت معلما، زه چې دی معلم لګل شوی. یو حدیث کې راغلی نبی علیه السلام جمعه ته راغی، څه خلک ناست و الله یادو ذکر کوه، څه خلک ناست و یو بل ته مسلې خودی تعلیم. نو راغی د تعلیم والو حلقه کې کېناستې ده او ویل انما انا بعثت معلما، زه الله معلم لګلیم، الله ښوونکی لګلیم چې خلکو ته چې دی ښوونه وکړه. نو اسلام چې دی یو تعلیمی پروژه ده. ابراهیم علیه السلام هم چې کوم دعا کړې وه د رسول الله باره کې، هغه کوم دا ویلو وبعث فیهم رسولا منهم، خدایا په دوی کې د دوی نه پیغمبر ولېږه، یتلو علیهم آیاتک، چې ستا آیاتونه پرې ولولي، ویعلمهم الکتاب والحکمه، او دوی ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي. نو رسول الله د بې سوادۍ په زمانه کې الله کتاب، تعلیم، حکمت، قلم او اقرا او لیک لوست سره الله پاک دنیا ته راولېږه.
که تاسو په دې اړه باندې یو څه راته وایاست چې آیا زده کړې پر ټولو مسلمانانو باندې فرض دي؟
دا خو حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی، امام مسلم روایت کړی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، هر مسلمان باندې د علم طلب چې دی فرض دی. نو بعضی خلکو پکې مسلماتین ټکی لګولی، خو محدثین وایي چې دا مسلماتین ټکی پکې نشته، همدا مسلمون کې مسلماتون هم شامل دي، قوم خزم مسلمانانه کان دوړو باندې تعلیم دی. او بل حدیث کې راغلی کلمۃ الحکمت ضاله المؤمن فهو احق بها حيث وجدها، د علم او د حکمت خبره د مؤمن نو ورکه شوې ده. نو دې حقدار دی چې ارزه کې عمومي، یعنی که په چین کې عمومي او که په امریکا کې عمومي او که په سعودي عرب کې عمومي، که ارزه کې د علم او د حکمت خبره دا د مؤمن ضاله ده. ضاله عربي کې هغه شی ته وایي چې کوم شیطان ورکه شوی، وخت ورکه اغه دو الله شو، اغه مؤمن نه د علم او د حکمت خبره، د مؤمن دو الله د حق دی، چرځه کې مؤمن نه لږ ده.
ش مولوی سه په دغه کې خو مشخصه نه دی ویل سوی چې څه ډول علم، یا اسری علم که دینی علم.
دا علم چې ده دا خو محدودی نه، اوس کرا اوس مونږ وای چې کیمیا او بیولوژي او فزیک او جیولوژي او دا فرض دی، په خزم فرض دی په نورو. نو ډیر کاله پس به نور علوم پیدا شي، نو بیا به یو سړی ووایي چې دا خو نه ویلي. خو علم بس علم دی، که هغه د دین علم دی، که هغه د دنیا علم دی، که هغه هر شی دی، نو هغه په خلکو باندې فرض دی. د هغې ممانعت نه چې بلکې هغې ته نبی صلی الله علیه وسلم تشویق کړی دی، بس علم ته تشویق کړی، علم پوهې ته وایي. علم یو شی باندې چې ته پوهېږې، نو هر سړی چې پوهېږي هغه د ناپوهې نه چې دی ښه دی. اوس ګوره مونږ نه تاسو تیاره کې کینو، نو هغه پیلوټ مونږ نه ښه دی که نه چې هغه چلی. مونږ موټر کې کینو، څوک چې چلی هغه مونږ نه غوره دی، هغه مونږ نه بهتر دی که نه. نو همدغسې د هر شي پوه چې د هر شي متخصص چې هغه د عامه خلکو په نسبت باندې غوره دی. یو د دین هغه علم دی لکه چې مونځ او روژه او زکات او حج د هغې فرایض وغه هغه بیا پر مسلمان باندې فرض دی، چې ځکه مسلمان دی نموس کې خو په دې خو پوه شي چې فرض په کسې دی، واجب په کسې دی، پسې خرابیږي او خلاص. د دې نه پس نور ټول علوم که د دین علوم هم دي، نو هغه تفصیلي حساب باندې د هغې زده کولو فرض کفایي دی. همدغه شان د دنیا علوم هم فرض کفایي دی په مسلمانانو باندې چې زده یو سړی مفتی جوړیږي، قاضي جوړیږي، عالم جوړیږي، دا د باندې فرض عین نه دی. دا فرض کفایي څه بد شی نه دی، دا خلکو یو وخت کې دین یو خبره جوړه کړه. فرض کفایي مطلب دا دی چې د کفایت په اندازه باندې باید موجود وي، یعنې د کفایت په اندازه باید ډاکټران موجود وي، د کفایت په اندازه باید مفتیان عالمان موجود وي، د کفایت په اندازه باید انجینران موجود وي. چې څومره اسلامي ټولنې ته ضرورت وي هغه ته کفایت کوي، هغه ورته پکار دي. د عصري او د غیر عصري علومو تفکیک نه دی شوی چې نبی علیه السلام ویلي دینی علوم زده کوي، عصري علوم مه زده کوئ، داسې شی نشته. بلکې د نبی علیه السلام وخت کې چې کوم علوم وو هغه ټول ښځو نورو ته د هغې اجازه وه، لکه یو وخت خو دونه متنوع علوم نه، قرآن زده کولو، حدیث زده کولو، خط زده کولو، د عربانو نسبونه زده کولو او لیکلو، د بدر کې چې کوم قیدیان ونیول شول هغې نه پره نو هغه کې چې چا خط زده، نو نبی علیه السلام ورته وویل زموږ د ماشومان ته خط وښیي، نو تاسو به خوشي کوئ چې پیسې نه لرئ، جریمه نه شي راکوئ، نو ماشومان ته خط وښیي. هر یو بندي باندې دا فرض کړي چې چا خط زده، چې لس لس ماشومان ته به خط وښیي. نو دین دا شی چې دی تشویق کړی او چا باندې پابندي نه ده لګولې چې دا دی زده کوي او دا دی نه زده.
مولوی صاحب، د طالبانو یو شمیر چارواکو داسې څرګندونې کړي چې ګواکې عصري زده کړې فرض نه دي، یوازې هغه زده کړې چې د دین سره تړاو لري هغه زده کړې فرض دي. تاسو په دغه برخه کې څه ویل غواړئ؟
ما هم ویلې په دې برخه کې چې یو د مونځ او دس او روژې او هغه ابتدایي شیان دي چې هغه پر مسلمان نر او ښځه فرض دي. د دین تفصیلي علم هم فرض کفایي دی، د دنیا علم هم فرض کفایي دی. فرض کفایي څه بد شی نه دی، یعنی دا به اندازې کفاف په قدر کفاف باید خلک زده کړي چې ټولنه ته کفایت وکړي. ټولنه لویه منطقه ده، یو ډاکټر پکې نشته، ټول کلی او منطقه ګناهګار ده، یو لویه منطقه ده، یو عالم پکې نشته، ټول ګناهګار، یو لویه منطقه ده، یو انجینر پکې نشته چې خلکو کورونو د هغې معاملات سم کړي، نو ټول هغه دي ګناهګار دي. مثلا یو منطقه ده نجار پکې نشته، آینګر پکې نشته، هم ګناهګار دي. ټول شیان خو اسلام خو یو مدنیت جوړوي، نو مدنیت کې خو لکه څنګه چې دیني زده کړې په کارېږي همدغه شان دنیایي زده کړې په کارېږي. دا ډېره داسې ضعیفه غوندې خبره ده.
مولوي صاحب، ځینو دیني عالمانو د اسلامي همکاریو سازمان او یو شمیر اسلامي هیوادونو له طالبانو پرله پسې غوښتي چې د نجونو او ښځو په مخ کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلي. خو یوه یادونه کول غواړم چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم څه موده مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو په خوښه عمل کولو ته اړ نه دی. زما ستاسو څخه دغه پوښتنه ده چې آیا حکومت یې د هغه دین په خوښ عمل کولو ته اړ دی چې دوی یې د عملي کولو ادعا لري؟ بشري قانون به یوې خواته کو.
دا مسله چې دا ډیره فلسفي کی، وې دې ساده جواب هم دا دی چې دین چا باندې دا پابندي نه ده لګولې چې دا سبق وای او دا سبق مو وای. کدا پابندي لګولې نو شیخ صاحب نظام احمد ندیم ته معلومه، نو هغه د خلکو سره شریک کی چې دغه ځای کې، دغه آیت کې، دغه حدیث کې دا پابندي چې لګېدلې دا هغه نظر سره د طالبانو اتیا فیصد مشران او خلک چې دي هم موافق نه دي. خپل دننه د طالبانو صف کې دې باره کې اختلاف شته دی. د ستانګزي صاحب او مولوي صاحب شهابالدین دلاور او شیخ عبدالسمیع غزنوي د ډېر شد او مت سره دا خبره مطرح کړه چې دې کې شرعن اس پابندی پچا باندې نشته، او که پابندی نو دا قرآن هم چانه پټ نه دی او حدیث هم چانه پټ نه دی. خو دې وایي چې دغه حدیث کې راغلي چې خزر سبق نه وي یا په دغه آیات کې راغلي، نو دا خو شریعت خو سومنقا نه ده کنه چې منقا ده. زمونږ د فقه کتابونو کې دام راغلي دي چې سړو باندې او میندو باندې دا فرض دي چې لورګان ته څه وښيي. دا هغه زمانه سره چې کوم تعلیم دا خامک چې دی دائم پکې لیکلی دی، نور دستي کارونه پکې لیکلي دي، چې دا باید ورته وخی او دا باید زده کی. نو مخبل نبی علیہ السلام یوې خزې ته ویلې چې حفصې بیبی ته خط وخیا، خط کتابت ورته وخیا. نو خط کتابت خو دینی خبره نه ده کنه، خو عصري خبره، دنیایي خبره ده. نو هغه وخت چې څومره عصري علومو دی ټولو ته اسلام تشویق کړی دی او فقها هم دې باره کې صراحتونه شته، نو د هغه خبرې باره کې به زه څه ووایم. نو ماته خو علمي لحاظ باندې ضعیفه غوندې او کمزورې غوندې خبره ښکاري.
مولوی صاحب، ستاسي پام دی خبرې تر اړوم چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم کړی ده. د ویل دي چې کڅوک د حنفي فقه پرانا کې د شوزو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولای سي او پر څیرونو ولاړ دلایل ولري، نو امکان لري چې شوزو او جنو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل سي. ایا تاسو فکر کوئ چې تر اوسه پورې اسلامي او دینی عالمان نه دي توانیدلي چې شاغلی ندیم یا د طالبانو حکومت ته دغه دلایل وړاندې کړي چې ولې د ښځو زده کړې باید باندې نه وي؟
نو دې کې خو دلایل ته ضرورت نشته. دلایل خو چې دی باید شیخ صاحب ندیم وړاندې کړي چې په دې په دې دلیل باندې دا زده کړې منی دي. نور اسلام کې خو هر شی جایز دي، هغه شی منی دی چې الله دا هغې نه منع کړی ده، نو هغه باید دلیل ووایي. او بیا که دا د بل طرف نه پکې راځو چې علماو نه دلیل غواړي، نو همغه سره جوخت ورځ باندې د دې خبرې د هرات مولوی صاحب غات الله چې دی، مولوی جل الله صاحب دی، ډېر علمي قرآن هم ده، ډېر غټ مدرسه هم ده او شیوخ دی ډېر غټ، نو هغه کلیپ وکړ ویبلې چې زه مناظرې ته یا بحث ته یا مناقشې ته تیار یم. مام ویل خو ما بل کلپ نه راکړی، خو ما وویل دې میډیا سره. او
تاسو به څه ویل غواړي د دغه مرکې څخه په استفاده باندې؟ تاسو د ندیم صاحب خبرو ته کوم عکس العمل لري؟ تاسو به د ده سره اماده یاست چې کښېنې ورسره خبرې وکړي؟
بالکل بالکل، دا خو څه مسله نه ده. خو زما په خیال دا خبره خبرو نه پاتې شوې نه ده، د عمل نه پاتې شوی ده چې هغې اقدام وکړي د ښځو تعلیم جاری کړي. او موږ غوړې خلکو ته چې وطن نه لري هغې د دې باجت هم نه خپله دننه په طالبانو په صفونو کې داسې علما شته چې هغې دا شی مناسب ګڼي، صحیح ګڼي، وزن تیار یم خبر ورسره وکړو.
مولوی صاحب، زما بله پوښتنه دغه ده چې په اسلام کې د ښځو د کار په اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ، چې او په ټوله اسلامي نړۍ کې که تاسو وګورئ چې ښځې کار کولای سي خو یوازې په افغانستان کې نسي کولی، آیا اسلام باید په ټوله نړۍ کې یو شان نه وي؟
دا ستاسو خبره صحیح ده، خو داسې دی چې اسلام یو شان کېدل بله خبره ده، او اجتماعي جوړښت او مدنی جوړښت ممکن غریب ملکونو کې یو شانی، مالدار ملکونو کې بل شانی، تعلیم یافته ملکونو کې یو شانی، کم تعلیم یا بې سواده ملکونو کې بل شانی، دې کې تفاوت راتلی شي. خو د ښځو د کار په اړه چې دی، یو خو غربي تصور دی، هلته خو د ښځې او د نر مینځ کې څه فرق نشته کنه، او هر یو خپل مسؤول دی او خپل هغه دی. خو زموږ دا ترتیب داسې دی چې نفقه په سړي باندې ده، اول په پلار ده دی جنکه یو، چې بیا واده شي بیا په میړونو باندې نفقه ده، چې بیا میړونه نه په زامنو باندې نفقه ده. نو دی د کار نه مستثنا کړی چې دی باندې بوج کم یا هغه خپل ماشومان وروزي او هغه وروزي. نو دلته د سیستم دی، او دا مسله چې اوس ضرورتي یا غي یا کور کار کول غواړي یا خرچه زیاته یا څه شل قسمه خبرې کېدی شو په کورنۍ کې، نو د میړه په مشورې سره هغه سره ښځه کار کوی شي چې قدس ځای کې چې حیا او عزت یې خوندي. خو سړي د پاره نه، که سړي حیا او عزت یو ځای کې خوندي نه وي، نو هلته څه کې چې کار کوي ښځې ابرو عزت خوندي کار کوی شي، شریعت د دې نه ممانعت نه دی کړی، ځکه چې ښځه تجارت کوي شي، اغستل کوي شي، خرڅول کوي شي، چې د مار پیسې ورته ورکوي، د پلار مال کې حق لري، د سړي مال کې حق لري، نو دغه مال خو تصرف هم کول غواړي، نو دا تصرف خو به په کار باندې کېږي چې پوهې کار وکړي.
او مولوی صاحب، په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې چې ډیر خراب شوي دي، تاسو د ښځو کار کول څومره مهم ګڼئ په هغه شرایطو لکه تاسو چې مخکې ویل چې باید حیا او پردې خوندي وي او د دې عزت خوندې لکه د نارینه و چې باید خوندې وي. د اقتصاد د خرابوالي په خاطر باندې څومره مهمه ده چې نارینه او ښځینه ټولو ته موقع برابر وي او دوی باید دغه انتخاب ولري، دغه حق ولري چې دوی کار کول غواړي کنه؟
حق ولري چې کار کوي کنه کې خپل خوښه ده. خو دا مسله ده چې ټول دنیا باندې یو رقم فتوا لګول دا صحیح نه دي. دا کار کول د کار آزاد نه آزاد، چا مزاج دی چا مزاج نه دی، نو دا کورنۍ تر کورنۍ پورې، یوې ښځې نه تر بلې ښځې پورې، یوې کورنۍ نه تر بلې کورنۍ پورې، د یوې ټولنې نه تر بلې ټولنې پورې تفاوت لري.
بله، نو مولوی صاحب، یعنی هدف مو دغه دی چې پر ټولو باندې یو شان بندیز هم باید ونه لګېږي؟
نه، بندیز خو لګېدلی نه دی، یعنی شریعت خو بندیز نه دی لګولی.
طالبانو خو ور باندې لګولی دی مولوی صاحب. طالبانو په غیر دولتي ادارو کې ښځې د کار څخه بندې کړي دي، او په یو شمېر دولتي ادارو کې هم دوی د کار څخه وایستلې، او داسې مثالونه شته لکه د مالیې وزارت چې هلته یې ښځو ته وویل چې خپل نارینه خپلوان پر خپل ځای باندې راولېږي. دغه راپورونه ټول استاز موږ سره خلکو خبرې هم کړې دي مولوي صاحب. یعنی دا بندیز خو شریعت نه دی لګولی، اما طالبانو خو لګولی دی.
او دې باره کې متضاد راپورونه راځي کنه؟ اوس په پولیسو کې په کابل کې خزې شته.
بله، ما وویل چې یو شمېر دولتي ادارې
زاغور زده دي استنبول کې کونسلګری ته تله، نو دوه درې زنانه زموږ خويندې راغلي، نو ما غلط ته بلې دا سوق دي وای دا هو د موږ سره کارمندان دي. نو ما ور سره ټوکې وکړې، مې چې دې د اکسونو ما ته راکړې چې دې هغه ته ولې میډیا دوستانو ته چې ګوره استنبول څخه کونسلګری کې زنانه کار کوي، داسې قطعي بندیزم نه دی.
او هغه نسبي بندیز چې دی، هغه نیمه بندیز چې دی مولوي صاحب، هغه هم باید نه وینه. لکه تاسو چې مخکې وویله چې ښځه او نارینه باید حق ولري چې کار وکړي، هغه د دوی خپل کار دی چې کوي یې کنه، خو بندیز باید نه وي.
هغه واضح ده. خو دا ما پکې بله خبره تاسو علم کې راوسته، هغه دا خبره مې کوله چې ممکن بعضې مزاجي هغه شوي، ځکه افغانستان کې اساسي قانون نشته کنه. نو چې کوم ځای کې اساسي قانون نه وي، نو هلته مزاجي تصرفات هم کېږي کنه. که امارت دا شیان بندولی بیا خو به ټول بند کړي. او یو خبره بله هم ده خور، چې کېدی شي بعض ځایونو باندې د دوی اعتماد نه و یا ورته څه مشکل پکې ښکاري د هغې د وجه نه شوي. خو عمومي داسې فیصله نه ده امارت خو راغلې، نه څه پرېکړه راغلې، نه څه فتوا راغلې، او نه شریعت په ښځه باندې داسې کلي پابندي لګولې. خو ښځه ته ښځه، ټولنه تر ټولنې، حالات تر حالاتو پورې کېدی شي په کیسونو کې تفاوت.
ښه، ډېره مننه مولوي صاحب ستاسو د وخت څخه، او لیدونکو ستاسو څخه هم مننه چې دا خپرونه مو ولیده. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
مننه لم قدرمن خدای مو وخت.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
کاش کرے سیاو ما شوم یم ټوکره په غاړه سپلې می پری دی یوان دواړه سپلې می پری دی یوان دواړه تسخیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو پپل از غیمی از غیراؤکی لزرمی سوی سگیر ویراؤکی ٹوکرے میں ڈکی کڑی لگر گرو لمستے سر کلم خرسی تورې ګور ګورې بیا براوړم نورې ګور ګورې بیا براوړم نورې ګور ګورې بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہم سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوالا ٹکرے پبایا او کاویڑیانا ٹکرے پبایا او کاویڑیانا خکاریگی پاکو جامو کی ستے خبریں پا کتابوں کی زمالا سنا تور پا گر گرو تیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس تواری چی دا ببادو کختوائی چه دا ببادو کختوائی لکلی لری دغر گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا
پده وجرکه خوشحاله ده سر و دونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشحاله ده سر و دونه دی نن پده وجرکه ار خواه ده بل شوه نن ده مینه مشانو ندی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشحاله ده سر و دونه دی نن پده
شوم یک تنها گل وکړه لګ نظر زما په خوا گل نظر زما په خوا ګلې وسو ملم بشم یک تنها ګلې وکړه لګ نظر زما په خوا ګلې وسو ملم بشم یک تنها ګلې وکړه لګ نظر زما په خوا ګلې
زرب دپا نو کی دخ دورو دادا گدر